ازادي راديو پښتو خبري ساعت ته شراغلاست د مازيګر څلور بجې سي. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د ازادي راديو د دې خبري ساعت قربان يم. ستاسو د روغتیا په هیله، نن د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1404 نیوم هجري شمسي کال د مرغومي له 14 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دادي. په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک چارواکي په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د دوشنبې شپې وسلواله حمله د کابل او دلی د ګډ دشمن تخریبي فعالیت بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي، او دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ته ردېدو هرکلی وکړ. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست به وروسته وړاندې کړو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. فرشته جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟ فرشته جانې،
اوریدونکو سلامونه. د ازادي راډیو د نن ساعت په دغه خبري برخه کې به واوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنګیږي، وایي چې دغې وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري ویلي چې د سعودي عربستان او ایران د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره منځګړیتوب ته تیار دي. او د جرمني حکومت وایي چې په تیر کال کې څه باندې 1 میلیون وګړي له عراق، افغانستان او سوریې څخه په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. خو اول د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي.
له فرشتي جلالزي څخه په مننه. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي مهال ویش اعلان شي. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو نن مظاهره وکړه، او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د قانون په برخه کې د مشرانو جرګې له وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي مهال ویش اعلان شي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو انتخاباتو ته د بودیجې د ځنګړي کولو لپاره وړاندیزونه هم شوي، او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي. ښاغلي نور وویل چې دا کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان له ردولو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن د یو خبري کنفرانس پر مهال په دې اړه وویل:
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا نه رد شوی، نور اعتبار نه لري، او د دې فرمان له مخې هر ډول اجراءات غیر قانوني.
دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په برخه کې د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. د افغانستان د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه شوې نن په کابل کې مظاهره وکړه. دوی چې شمېرې سلګونو تنو ته رسېده د کابل له ده مزنګ نه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ، او غوښتنه یې وکړه چې د کار موده یې باید وغځول شي. خوله بلی خواه ده بریخنهی تذکیرو ده ویش اداری عمومی رئیس همایون محتاط ازادی راژیو تا ویل چه ده بودیجی ده کمخت لامل ده دوی یو لسو کارکون کو دن دیل لسه ور کردی چه وسی وازی ده سلور سو ده برتانی ولو لپاره بودیجی تل لسه کردی ده. او د افغانستان او زمبابوي د کرکټ ټیمونه نن خپلو کې 15مه او وروستۍ یو ورځنۍ نړیواله لوبه کوي. د نن ورځې د لوبې اهمیت په دې کې دی چې که هر لوبډلې وګټي نو د دغه لړۍ وړونکی به وي. افغانستان او زمبابوي دواړه په مخکنیو څلورو لوبو کې دوه دوه بریاوې لري. د نن ورځې د لوبې ټاس یا پچه زمبابوي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلالزی څخه اورئ.
ازادي راډیو
امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې یې له لاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویان سټیفن وارن په بغداد کې وویل چې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% خاوره د داعش له کنټروله وتلې ده. وارن وویل چې د اسلامي دولت وسلوال اوس په دفاعي حالت کې دي.
All in all, they've lost 30% of the territory they once held.
داعش په عمومي ډول د هغو سیمو 10% اوس له لاسه ورکړي چې یو وخت یې په لاس کې وه. د وارن په وینا داعش وسلوال په عراق کې له سنجار او نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولو ته نږدې د سوریې د خاورې له ځینو برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تېره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي هم دغه وسلوال وایستل. د جرمني حکومت وایي چې یولس لکه کسانو تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې چې 40% یې د سوریې خلک دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې په 2015 میلادي کال کې د جنوري له میاشتې تر دسمبره څه باندې 1 میلیون وګړي ثبت شوي چې څه نږدې 4 لکه یې د سوریې، 1.5 لک یې د افغانستان او څه باندې 1 لک 40 زره کسان یې عراقیان دي. اروپایي اتحادیه ته تیر کال د وړم کال په پرتله 5 برابره زیات خلک ورغلي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری ویلي چې د سعودي عربستان او ایران د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره منځګړیتوب ته تیار دي. جعفری نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي عربستان په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو او تهران یې د هواري هڅې کوي. ظریف ویلي چې د ناکراری رامنځته کول د قدرت نه بلکې د کمزوري نښه ده. د ایران حکومت په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر اعدام غندلی او په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حمله وکړه. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک روابط خراب شوي دي. شمالي کوریا وروسته له هغه چې د یو شمېر هیوادونو لخوا د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ سو نن اعلان کړی چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجنی بم یې په بریالیتوب ازمویلی دی. که دغه ازموینه تایید شي نو دا به 4مه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره ترسره کوي. دغه ازموینه همداراز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو په خوا د پینګیانګ د یو ستر پرمختګ ښکارندویي کوي. او د ازبکستان چارواکو د دې هیواد په اندیجان ښار کې د یوې تاریخي منارې د نړولو پلان لغوه کړ. ټاکل سوی و چې د دې منارې پر ځای و فواره جوړه سي. په اندیجان کې د تاریخي مناره او د لمانځه یوه خونه چې ګډ سره جوړ سوي دي لږ تر لږه 100 کاله تاریخي سابقه لري او خلک یې د مسله په نوم پیژني. د اندیجان خلکو تیر کال د دې هیواد صدراعظم ته یو لیک واستاوه او له هغه څخه یې غوښتنه وکړه چې دغه تاریخي ځای دې وساتي. په اندیجان کې سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت یوه ځانګړې کمیسیون دا پریکړه کړې وه چې د دې تاریخي منارې د نړولو پلان لغوه کړي. د خبرونو د تفصیل لپاره ورسې زموږ ویب سایت ته ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس به سباون کاکړ د افغانستان په ځینو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.3. بامیان اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. بدخشان اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.6. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.4. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10.4. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.6. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.6.
د ازادي رادیو خبری ساعت ته بیا هم شراغ لاست. ازادي رادیو اوریده او د دې ساعت مهم موضوعات. دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو هرکلی وکړ.
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا نه رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجراءات غیر قانوني.
په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک چارواکي په مزار شریف کې د هندوستان په قونسلګرۍ د دوشنبه شپې وسلواله حمله د کابل او دیلي د ګډ دښمن تخریبي فعالیت بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي.
موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو، د دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ.
د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې او جګړې له امله لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ یو اراده ټانک د ماین چاودنې سره مخ شوی.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې حکومت باید خپل غیر قانوني کړنې پای ته ورسوي، کنه نو د قانون د چوکاټ څخه بهر هر اقدام به سیاسي بې ثباتي راولي. د دغه کمیسیون رئیس د چهارشنبې په ورځ چې نن دی خبریالانو ته وویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجراعات غیر قانوني دي چې د دغه فرمان له مخې تر اوسه تر سره کېدل. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي وایي چې ملي شورا د افغانستان د ملي مصلحتونو پر خلاف پریکړه کړې ده. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې باور دی چې ملي شورا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو سره دا ثابته کړه چې هیڅوک نسي کولای عامه ذهنیتونه تر خپل مالکیت لاندې راولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو پر ثبات او خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویې ویل چې ملي شورا د دغه فرمان پر ردولو سره پر ځای او پر وخت اقدام کړی دی. ښاغلی سعادت وایي چې له دې وروسته د ټولو هغو بنسټونو فعالیت غیر قانوني دی چې تر دې دمه یې دغه فرمان لمخه تر سره کول.
چند روز قبل ولسی جرگی افغانستان و دیروز مشران جرگی افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد و از حکومت افغانستان هم تقاضا داریم که خاتمه بده به کارای فرا قانونی خود. اگر اینا در صدد بی‌ثباتی کمیسیون ها هستن، در نهایت منجر به بی‌ثباتی دموکراسی و در نهایت نهایت منجر به بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان میشه.
د افغانستان مشران جرګې د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د پیشنهاد سوي بستې د اوو مادو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د رای په اکثریت سره رد کړ. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. د څرګندونې په داسال کې مطرح کیږي چې له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د اوړي او منی ترمنځ وسي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د ملي شورا وروستۍ پریکړه د هیواد د سیاسي مصلحتونو پر خلاف ګڼي. ښاغلی عاکفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دغه بهیر کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او په خبره یې چې حکومت باید په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو لپاره حقوقي او قانوني لارې چارې پیدا کړي.
با تاسف زیاد باید عرض بکنم که هم ولسی جرگه محترم و هم مشران جرگه محترم بدونی در نظر داشت مصلحت های مملکت و بدونی در نظر داشت اوضاع و حالات و حوادثی که در انتخابات گذشته به وجود آمده بود که ما خیلی متعجب هستم، حیران هستم که چی واقع شد یکدم که اینها 180 درجه افکارشان تغییر کرد، در حالی که هر یکشان به حیث نماینده های ملت افغانستان خوب درک میکنند که مردم افغانستان چقدر ناراض هستند از عملکرد
انتخابات. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت مکلفه دی څو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره او امنیت یې ټینګ کړي. د ده په خبره نه باید له دې نه زیات د انتخاباتو لپاره د لازمو شرایطو په برابرولو کې ځنډ وسي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مو واورېدل چې دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو هرکلی کړی دی. د دغه کمیسیون رئیس نن خبریالانو ته ویلي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجراعات غیر قانوني دي چې د دغه فرمان له مخې تر اوسه یې کار کاوه او ترسره کېدل. په دې اړه د نور تحلیل لپاره د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن را سره میلمه دی. هوډمن صاحب سلامونه، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. هوډمن صاحب ډیره زیاته مننه. اوس چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد سو، آیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار غیر قانوني دی؟
بله د افغانستان د اساسي قانون د نه اړین ماده لمخه حکومت واک لري چې د ملي شورا د رخصتۍ په موده کې قانوني فرمانونه تصویب کړي او صادر کړي. هغه تقنیني فرمانونه اعتبار لري تر هغه پورې چې د ملي شورا له خوا رد شوي نه وي. اما کله چې د ملي شورا د دواړو جرګو له خوا رد شي اعتبار ساقط دی او د هغه په اساس باندې هېڅ ډول اجراس نه کېږي. کېږي هم هغه قانوني اعتبار نه لري اساس باندې چون د انتخاباتي برخه کې چې کوم تقنیني فرمانونه د جمهور رئیس له خوا صادر شوي وو هغه تقنیني فرمانونه د ملي شورا د خوا نه رد شول او په دې اساس باندې ټول هغه ادارې یا کمیټې یا جوړښتونه چې د دې قانون په اساس باندې رامنځته شوي وو او کوم اجراات چې د دې تقنیني فرمانونه په اساس باندې کېدل هغه اجراات له دې وروسته هېڅ ډول حقوقي حیثیت نه لري او دا باید ټول ودرول شي.
هوډمن صاحب د مخکنی ولسمشریز انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو کمیسیون په درغلیو تورن شوی و. آیا د کمیسیون په راتلونکي کې وکولای شي چې شفاف انتخابات ترسره کړي؟
زه فکر کوم چې یو موضوع حقوقي بحث دی، حقوقي اړخ دی چې هغه مخکې په دې باندې خبره وشوله او مسله پاتېده او ټولې ګرار باید وسته ودرول شي او انتخاباتي کمیسیونونه پرېښودل شي خپل کار دوام ورکړي. بل دا د کمیسیونونو د توانایي د ظرفیت مسله ده. تورونه ولګېدل چې تخلف وسه په ټاکنو کې اما د دې لپاره چې آیا دغه تورونه سم دي که سم نه دي، آیا تخلف واقعا سوی دی که دی سوی، او په دې تخلف کې کوم اداري یا کوم اشخاص یا کوم اړخونه په دې کې نه دي. په دې برخه کې متاسفانه د اصلاحاتو ترمنځ کوم کمیسیون رامنځته شو وي کاملا د موضوع سره سیاسي برخورد وکړ او یوازې د کمیسیونونو غړي یې تر هدف لاندې ونیوله. دې دوی چې دوی د تقلب عوامل وڅېړي د هغو د حل لارې وښيي او په قوانینو کې هغه اصلاحات وړاندې کړي چې هغه واقعا د رڼو انتخاباتو لپاره لار هواروي. اما دوی اصلا د تقلب عوامل بررسي نه کړل. بله موضوع داره چې کوم اړخونه دي یا کوم موارد دي یا لکه کاندیدان دي رایه ورکوونکي دي بېلابېل اړخونه څوک په تقلب کې لاس لري د هغو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې حقوقي او اداري تصامیم ونیول شي. اما د اصلاحاتو کمیسیون هغه کومې طرحې یا وړاندیزونه چې دوی ورکړل هغه کاملا سیاسي وه او تاریخي لحاظ هم د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې وه. ځکه د انتخاباتي سیستم په برخه کې چې موږ د مستقلې رایې په اساس باندې باید د ولسمشر غړي وټاکو اساسي قانون مخې نه دوی یو ډول وړاندیزونه وکړل چې دا رایه غیر مستقیمه کړه. دغه تخنیکي ستونزې یې په دوی سیاسي برخورد او د دوی د وړاندیزونو کمزوري وه چې هغه بالاخره رد شو.
هوډمن صاحب د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس ویلي چې ملي شورا د افغانستان د ملي مصلحتونو پر خلاف پریکړه کړې ده، په دې اړه تاسو څه وایست؟
هو زه فکر کوم چې ملي مصلحتونه د افغانستان د اساسي قانون له تطبیق نه پورته بل هیڅ ملي مصلحت نشته. سمه ده چې موږ
شما دارید باقي مانده مکالمه شما
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو څخه مو د اجمل هوډمن سره مرکه اوریدل. د تخنیکي ستونزو د لکبله له دوی سره زموږ رابطه قطع سوله. اجمل هوډمن و چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د ولسي جرګې او مشران جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو په اړه یې معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو د په افغانستان کې د هند ډیپلوماټیک چارواکي په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری د دوشنبه د شپې وسلواله حمله غندي او هغه د کابل او دلی د ګډ دشمن تخریبي فعالیت بولي. کابل ته د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد له قونسلګری څخه د کتنې پر مهال ویلي چې د هند پر قونسلګری وسله والا حمله نسي کولای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي روابطو د کړکېچ سبب سي او ښې اړیکې یې وشلوي. هغه ویلي چې د دشمن د نظر په خلاف د دوی دا عمل به سبب سي تر څو د کابل او دلی ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې سي. په دې اړه نوي معلومات مجیب الرحمن حبیب زئی راکوي.
د هندوستان پر کنسلګری د حملې د پای ته رسېدو څخه څه باندې 4 ساعته اوړي د حمله کله چې پای ته ورسېده سبا ورځ خبریالانو ته اجازه ورکړه شوه تر څو لاړ شي او دننه د حملې سیمه وویني او همدارنګه د راپورونو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي. په هغه تعمیر کې چې د هند کنسلګری ته څېرمه پروت دی او یو چل پولیس تعمیر دی وسلوالو وروسته له دې چې د هند کنسلګری په وړاندې بمی چاودنه ترسره کړه اوس دې تعمیر ته ورننوته او شاوخوا 15 ساعته د افغان امنیت ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړ. تازه لاسوندونه دا ښایي چې حمله به د افغانستان له مرزونو هاخوا پلان شوې ده او بریدګرو په دې تعمیر کې چې د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې حملې ترسره کړي او مخایده وه چې د هند پر کنسلګری برید وکړي په خپلو وینو په دیوالونو باندې ځینې حالایم او رسمي پیغامونه هم لیکلي چې له دې پیغامونو سره دا ترلاسه کیږي او یا دا څرګندېږي چې دا برید د افضل ګرو د انتقام په خاطر د یوې بهرنۍ ډلې لخوا ترسره شوی دی. افضل ګرو د کشمیر د شمالي ریاستي اوسیدونکی دی او په 1978 کال کې د کشمیر د ازادۍ د جبهې د ترلاسه کولو یا جی کی ایل ایف سره یوځای شو چې وروسته په 2001 کال کې د هند په پارلمان د حملې په تور ونیول شو او په 2013 کال کې د هند دولت لخوا اعدام شو. په بلخ کې د امنیت عامر سره چې ما خبرې درلودې عبدالرزاق قادری هم وویل چې دا پیغام په اردو ژبه دی او دا د نخي میخانیک سره ویچې ده د ماسونو هغه څخه شوې ده. په بل کې د متیزو کونه وایي چې وسلوال د چیراغ ول سیمه کې ځای پر ځای شو او د ټیک معلومات ترلاسه کړي وو چې په خوا د توسکې ورکړل شوې راهنمایي شو. خامخا د نن په کور هم په بلخ کې هم داسې کسان او داسې غړي شته چې دوی سره همکاري درلودلې. د وخت هم د رسنوي ته وویل چې دوی ځین رسوندونه ترلاسه کړي دي چې ښایي چې چاو څرنګه دوی راهنمایي کړي دي څنګه چې نو ورته مساعده کړي او د دې کرو ټلیفونونه او د نور اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي بریده چاله خو تر سره شوی خو د امنیتي ملحوظات له امله دوی نشي کولای دا معلومات له رسنوي سره شریک کړي. تیر ورځ هم د هند سفیر په کابل کې د هند سفیر مزار شریف ته راغل او د دې کنسګری څخه کتنه وکړه. هغه د رسنوي سره په خبرو کې دا برید او په هند کې د پټانکوټ پوځي په پوځي هډ باندې په یو بل ته د هاري کو په درلودلو سره ویل چې دا یو بل سره اړیکه لري او په د هندي رسنوي په حواله چې هغه بیت هم د همدې افضل ګرو د انتقام د اخیستو په خاطر ترسره شو. هم سینا په دقیقا په ډاګه نه کړی ویل چې دا د افغانستان او هند د ګډ دښمن لخوا ترسره شوی دی او ویل چې ګواکي دا بیت هغه کسانو لخوا ترسره شوی چې په پټانکوټ هم حمله کړې ده.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر 4 بجو له آزادی رادیو. د آزادی رادیو ده د پوځي چارو کارپوهان وایي پر روان ژمی کې په غیر سابقه ډول د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي اصلي هدف د سولې په راتلونکو خبرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. افغان امنیتي مقامات وایي طالبان د ژمي د فعالیتونو له لارې غواړي د جګړې په ډګر کې خپل وجود ثابت کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د ژمي په موسم کې د طالبانو بریدونه کمیږي خو سږ کال په غیر متوقع ډول دې ډلې خپلو حملو ته چې په کابل هم متمرکز دي زور ورکړی دی. یو شمیر کتونکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور هڅه کوي خپل موقعیت غښتلی کړي او د بریدونو د زیاتوالي له لارې له افغان حکومت سره د سولې پر روانو خبرو کې خپل دریځ پیاوړی کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او چین په منځګړتوب په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او پاکستاني مقاماتو ترمنځ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پړه په نږدې راتلونکي کې غونډه جوړه شي. د طالبانو د چارو کارپو او مخکخ پاکستانی لیکوال احمد رشید فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته په پام سره د طالبانو مشر ملا منصور غواړي د لویو بریدونو په ترسره کولو سره پر طالبانو خپل کنټرول غښتلی کړي. احمد رشید وایي د جګړې په ډګر کې د ملا منصور د ډلې لاسته راوړنې به د طالبانو د بلې ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي مشروعیت زیانمن کړي. خو د افغانستان د دفاع د وزارت وایند دولت وزیري وای په ژمي کې د طالبانو د حملو دوام د دې لپاره دی چې دا ډله غواړي نړیوالو ته د جګړې په ډګر کې خپل حضور ثابت کړي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي طالبان په خپل سر د سولې د خبرو واک نه لري، بلکې پاکستان ته په اشاره سره وایي چې طالبان د بل چا په کنټرول کې دي. اخوا بیا د چارو سیمه ییز کارپوهان وایي په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ برید او د پاکستان پولې ته نږدې د هندي ځواکونو پر یوې اډې حمله دا څرګندوي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ نه غواړي چې اسلام آباد او نوې ډلي سره نږدې شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو خادم حسین فرانس پریس اژانس ته ویلي د مزار شریف او په هند کې پر یوې پوځي اډې وروستۍ بریدونه ښیي چې دا دواړه حملې د یوې ستراتیژۍ برخه ده. نوموړی وایي داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځ ځینې چارواکي اسلام آباد ته د هند صدر اعظم له روسي ناڅاپي سفر او له نواز شریف سره د نریندرا مودي له کتنې بے خبره ساتل شوي وو.
کابل شاریان په همدې حال کې په دې وروستیو کې مسلسلو چاودنو او انتحاري حملو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دغو حملو اکثره قربانیان ملکي خلک دي او له حکومت غواړي چې مخنیوي ته یې تدابیر جدي کړي. کارپوهان وایي مخالفین غواړي له دې لارې په سیمه کې تاوتریخوالی او کړکیچ ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې پولیس به د حملو مخنیوي ته هڅې نورې هم ګړندې کړي. نور حال خان محمد سیند راکوي.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې څلورو پرله پسې انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دغو چاودنو او انتحاري حملو ډارولي او اکثره زړه نښه کوي چې له کورونو ووځي. د حامد کرزی هوایي ډګر ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي چې د دوشنبې د ورځې دوو انتحاري حملو ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې سیمې یبو اوسیدونکي فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې که حکومت د دې حملو مخه ونه نیسي خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تقریبا یو هفته شوه دې منطقه کې اوضاع ډېره خرابه ده. نو عملي انتحاري تقریبا څلور یا پنځه عملي انتحاري په دې منطقه کې ظرف درې ورځې وشولې. دولت نه غواړي چې یو ښه سیاست مخته بوزي او خلکو سره کومک وکړي دا امنیت ښه شي د ښار.
همدارنګه د سیمې بل اوسیدونکي عبدالمتین آزادی راډیو ته وویل چې دغه مسلسل حملو د خلکو او په تیره د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی دی.
د سواله د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نشو چې وزو داس جنجالو نه دی و پیلن خلک درس وکړو کې دی وتای نشي ډیر د ویر نه نشي وتلای دا د شپې چې دا حادثه وشوله حتی د ماشومان هغه بخي او اشد داسې هغه ورته شوی دی.
دوی دا هم وایي امنیتي ځواکونه د ښار په واټونو کې د تالاشۍ او دروازې جوړې کړي خو په کابل ښار کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ ښیي چې تالاشي کوونکي په چارو کې بریالي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا اوو ورځو راهیسې په قلای فت الله او هوایي ډګر ته څیرمو سیمو کې په مجموع کې څلور انتحاري حملې شوي چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. دا لومړی انتحاري حمله او چاودنې نه دي، بلکې دا خر له کابوس سوار له سکلونو راهیسې د ورته حمله او چاودنو په کې د ملکی خلکو د قربانیو شاهد ده. په خو تر دې په دې اړه افغان چارواکو ویلي چې دا حمله تر ډېره ځایه د پاکستان په خاوره کې تنظیمیږي. د افغان حکومت لخوا دغو اعتراضونو کله کله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي هم دي. ځینې افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي له دې لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان جایگاه بنیادگرایی و افراطیت
در افغانستان و پاکستان ترمنز د سولې د خبرو لنیشه که دو سره د بنسټګرو او افراطګرو ځای خالی کیږي. له همدې امله دشمن هڅه کوي چې حمله زیاتې او د افغانستان و پاکستان ترمنز کړکیچ جاری وساتي.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلې ماتې جبران او د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې د حملو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه ترتیب شوي دي.
وزیر امور داخلی در افغانستان به نیروهای پلیس ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات خود.
دوی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کابل ولایت پلیسو ته سپارښتنه کړې چې د احضاراتو سطح لوړه، امنیتي پروګرامونه پراخ او له زیاتو امکاناتو کار واخلي چې تروریستان ونه کړی شي چې هدفونو ته ورسیږي. په کابل ښار کې د مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په پاکستان کې به د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنګټن څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دا به معلومه شي چې د سولې دا خبرې به وکړی شي چې طالبان اوربند ته وهڅوي او که به بیا هم خلک د انتحاري او ډله ییزو حملو قرباني کیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو ده د افغانستان پر وخت ما پښین څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. اوس فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسي جرګې او د افغانستان د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې وروستۍ پنځمه لوبه لري. دغه مسابقه یوه ورځنۍ ده او په شارجه کې کیږي. د دغې مسابقې ګډونکی به د پنځو یوه ورځنیو مسابقو ګټونکی وي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي د سعودي عربستان او ایران د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. جعفری نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې کړې. د جرمني حکومت وایي یوولس لکه کسانو تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې چې څلوېښت فیصده یې د سوریې خلک دي او نږدې د دې نیمایي له افغانستانه ورغلي دي. شمالي کوریا ورسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل شوي ځای ته نږدې د معتدلې زلزلې خبر ورکړ. اعلان کړی چې لومړنی وړ هایدروجني بم یې په بریالیتوب ازمویلی دی. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد جنګیږي وایي چې داعش په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړي او هیڅ نوې سیمه یې د تېر کال د پسرلي راهیسې نه ده نیولې.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر پنځو بجو پورې نور موضوعات هم او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. تاکل چې ویده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن خپل پنځمه او وروستۍ یو ورځنۍ نړیواله سیالي د زیمبابوې له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید خوتک ازادي رادیو وویل چې په دغه سیالیو کې تر اوسه افغانستان څلور سیالۍ ترسره کړي چې دوی ګټلي او دوی بایللې دي. نننۍ سیالي به نن تر غرمې وروسته د افغانستان پر وخت درې بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیل او ګټونکي ټیم به دا تړولې جام خپل کړي. د هندوستان په ممبئی شهر کې د شونځو ترمن د کرکټ په لوبه کې یو زدکون کې یو زرنه منډې وکړې او د کرکټ نړیوال ریکارډ جوړ کړ. 15 کلن راناوا داناواد په 323 توپونو دومره منډې ترسره کړې او د 111 کلنو په خوا ریکارډ مات کړ. راناوا داناواد 129 لوریزي او 95 شپږیزي وهلې. دی په ممبئی شهر کې د ګاندی د عالی لیسې په لوبډل کې لوبیږي او د سیشن به فورزه دا نوې ریکارډ جوړ کړ. جالب دا و چې د هغوی مخالفت داریا ګروګول شونځي لوبډله یوازې په یو جشمنډو وسوځیدله. او د افغانستان د فورزم فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی د کابل شهر د پنځو کلپونو او د تو نورو ولایتونو ترمنځ د فورزم سیالۍ د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر عاقبت الله دیبیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به د هر ولایت څخه اته لوبغاړي او یو روزونکي ګډون وکړي. دی وایي د فورزم د ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ د دې لپاره ترسره کیږي چې د فورزم د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب کړي. د هر ولایت څخه به اته لوبغاړي د یو مربي په ګډون شغل یادی بیا زیاده کړی چې دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او هدف یې د فولرزن د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړي ټاکل دی. د خبرونو پای.
په کابل کې څلور بجې او څلور دیرش دقیقې سویز مرجغله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر لخپل تخنیکی همکار طاهر روشان سره د دې خبرې سات قربانایم. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د افغانستان ولسی جرګې د منځنی ختیځ پروان کړکیچ اندېښنه ښکاره کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه.
د منځنی ختیځ کړکیچ د جدي اندېښنې وړ دی.
د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د نامنیو درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم د جنګ له سیمو کډې بارېږي او خلک ځانونه خوندي ځایونو ته رسوي.
د لوی مانده سره پیرارسته وي په زرغون کلي کې پراته یو، مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي سازمان وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې دوه کاله نور هم وغځوي. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د افغانستان ولسی جرګې د منځني ختیځ پر روان کړکېچ اندېښنه ښکاره کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستانه د زغم غوښتنه وکړه. دغې جرګې چمتووالی ښکاره کړ چې په کړکېچ کې له ښکېلو هیوادونو سره به د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په منځني ختیځ کې نوې راپیدا سوی کړکېچ د سیمې د هیوادونو په زیان او د تروریزم په ګټه وباله. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د اسلامي هیوادونو له کانفرنس، له ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو له پارلمانونو او رهبرانو څخه غواړي چې د منځني ختیځ د کړکېچ د حل په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په راپیدا شوې ستونزې اندېښنه ښکاره کړه.
د منځني ختیځ کړکېچ د جدي اندېښنې وړ دی. دا اجابه وي چې موږ د یو اسلامي هیواد په توګه او د افغانستان پارلمان باید د نړۍ د روانو حالاتو په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو په اړه یو دریځ ولرو. روان بحران هیڅکله هم د اسلامي هیوادونو په ګټه نه دی.
روان اونۍ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه او اور یې ورواچو. د ایران د سپای پاسداران سخت دریځي ځواک ژمنه کړې چې د نمر د اعدام غچ به د سعودي عربستان له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری د یکشنبه په ورځ له ایران سره د اړیکو د پرې کولو اعلان وکړ او په تهران کې یې پر خپلو ډیپلوماټانو غږ وکړ چې ژر تر ژره ریاست استانسي. تر دغې پیښې وروسته پر سعودي عربستان سربیره د منځني ختیځ یو شمیر نورو عربي هیوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې او دا لړۍ لا روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د افغانستان ولسی جرګه هم د منځني ختیځ په کړکېچ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. یادې جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې د ولسی جرګې د غړي سالم محمد جوخی لخوا ولوستل شو دا سراغلی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي شورا ولسی جرګه د دې کړکېچ ناوړه عواقبو ته په پام سره خپل اندېښنه څرګندوي او هر ډول بحران د اسلامي هیوادونو په زیان او د ترهګرۍ په ګټه بولي. د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو له پارلمانونو او رهبرانو څخه غواړو چې د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات او هلې ځلې وکړي.
سعودي عربستان او ایران د منځني ختیځ هغه هیوادونه دي چې له پخوا راهیسې اړیکې ښې نه دي او تل یو بل د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د روان کړکېچ زیاتېدل به په سیمه کې تروریزم پیاوړی کړي چې ښې پایلې به ونه لري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې مرسته کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل چې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم یو هیئت ایران ته ورغلی چې ایرانی چارواکو ته په دې برخه کې خپلې ستونزې یادې کړي او د حل لپاره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. نجیب زمان ایران ته د افغان پلاوی د سفر په اقتصادي اړخ له شاغلی الکوزی سره مرکه کړي او په سر کې په دې سفر کې د افغان پلاوی د اقتصادي اجنډا په اړه پوښتنه کړې ده.
من په مشخص ډول باندې د یو پکیج په شکل باندې هغه مشکلات او پرابلمونه او هغه دورنما او هغه آینده چې موږ په ترانزیتي لحاظ او همدارنګه په تجارتي لحاظ او په صنعتي لحاظ باندې د ایران سره لرو او کوم مشکلات موجود وو او کېدلی شي چې هغه باید په دې سفر کې حل شي، هغه هم رئیس اجرایه او هم د هیئت اختیار کې ورکړل شي او هم زمونږ حتی د چابهار او د تهران نه د لیدلو په وخت کې مستقیم ډول باندې د وټاک تجارت د تهران سره او د نورو تجارتی سازمانونو سره ده طرح کړی دي. نو په ترانسپورټي لحاظ باندې هم یو سلسله ستونزې د پرمټ په اعتبار او
کوزی صاحب څومره هیله مندي سته چې دغه د ترانزیت او ترانسپورټ په برخه کې چې د ایران سره ستونزې سته دا به حل سي او دې ته به د حل لارې وموندل سي؟
موږ امیدوار یو دا ستونزې به د دې حد په تک سره حل شي او د ایراني طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دغه ستونزې دا سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو د دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ ډېر وخت او زمان نیسي او زر نه تای مراحل کېږي او همدارنګه هغه موټرې چې دوی زموږ مالونه راوړي هغه د یو څو ستونزو سره مخامخ کېږي په بندر عباس کې او په نورو ځایونو کې. اما د ټولو نه موږ ته مهمه خبره د چابهار د بندر ظرفیتونه دي او د هغې زیربناو جوړول دي چې چابهار روس سره کراچۍ د بندر نه نږدې ترین بندر دی. مالونه چابهار د لاندې نه په ډېر اسانۍ سره مرکزي آسیا ته تللی شي، د مرکزي آسیا نه خام مواد دوی انتقالولی شي. موږ زیاته هیله دا ده چې باید د چابهار په بندر باندې زیات کار وشي.
له دې مخکې هم له ایران سره په دې اړه خبرې اترې سوې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. آیا دغه لیدنه به د دې لامل سي چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت ترانسپورت او نور سهولتونه برابر سي؟
په تاسف سره باید وویل چې مخکې هم یو سلسله خبرې شوې وي، اما عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ستونزې اوس هم شته دی په ترانزیت کې او په ترانسپورت کې، خصوصا په داخلي تجارت کې هم موږ د ایران سره یو څه ستونزې لرو. د ډیزل د پاره چون دا هیئت په ډېره جګه سطح باندې پرزند رئیس د اجرایه په سطح باندې پخوا د وزیرانو په سطح باندې به هیئتونو سفر کوو. زه امیدوار یم چې ایرانی طرف او افغاني طرف دې ته خاصه توجه وکړي. هغه پروتوکولونه چې د دوی ترمنځ د همکارۍ او پرون امضا شول او امضا کیږي نور هم دوی هغه په عمل کې پلي کی او تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. زمونږ هیله خدا ده او که چېرته د کاغذ په مخ باندې پاتې شي نو زه په تعصب سره باید ویم چې زمونږ تجارتي او ترانزیتي ستونزې او پرمختګونه په مخ باندې نه ځي، ستونزې نه حلېږي، تجارت به همدغه شانتي د مشکل سره مخامخ.
د ازادي راډیو ده د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله لسیمو د خلکو کډې باریږي. په دې اړه به واورو چې دوی خوندي ځایونو ته ځانونه رسوي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې په دې ورځو کې چې د څلور نیمو میاشتو ازموینې هم دي، په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادالی اوسیدونکي وایي پر حکومت د نامنیو د اوجدیدلو له امله بې باور سوي دي، خو د هلمند امنیه قومندان وایي د عملیاتو په خاطر دوه لومړیتوبونه لري چې هغه مارجا او سنگین ولسوالۍ دي. په دې اړه د الیاس دایی راپور اورو.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنګونو له امله د نادالي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړه سوي دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونه راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یوت سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورښت له امله راشوه سوی دي. محمد یواز د لوی مانده له سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي خو تر اوسه هیچ چا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده به داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري او دوه ببر سرې ماشومان د یخه ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارستی وي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلان خپل نفر ټول کړي خپل مرستې اخلي. او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسې هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدې لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپناه ځای راپیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسله والو سره د حکومتي سرتیرو د جنګ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ږغونه داسې اسانه تر غوږو رسېږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومېږي چې دلته ډېرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نشته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره سوی دی.
زرغون کلی د چانجره سلیری دی. که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېدای چې زرغون کلی ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېره وخته څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېره وخته څه دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوری شوی.
وسله والو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی منده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هېڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راسي او سبا به راسي.
د یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلاده موږ وروسته د بیرې ورتللی، لارې ګرده ماینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه ځم، مکتب ته نه شم تللی چې ګرش ټکان دي بیرېږ.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شېبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړۍ د وسلوالو سره دومره زور نشته چې د نادلي ولسوالۍ نورو سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادلي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنګین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او ناامني ده. نادلي ولسوالۍ چې پخوا یوه د امن ولسوالیو څخه وه، اوس داسې ښکاري چې د یوه نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد علی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده د تیر 2015 کال د دسمبر په 1 نیټه په پاکستان کې د اوسیدونکو راجستر شوي افغان کډوالو د اوسیدو موده پای ته رسیدلې، خو په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی سازمان یا UNHCR چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسیدو موده 2 کاله نور هم وغځوي. له ذبیح الله شفق څخه نور اهال اورو.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري کمشنر یا یونیسیار اداره وایي چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځېږي او ډېر ژر به د دې هېواد کابینه په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د تېر 2015 میلادي کال دسمبر په 1 نیټه پای ته رسېدلې ده. د یونیسیار د شمېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هېواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي، نو ښایي د دې هېواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دوی به اوس دوه کاله کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کېږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هېواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربېره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هېواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که اوس هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلي اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي؟ نو هغې په ځواب کې وویل
یونیسیار دغه رنګه څه پروګرام نه لري.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوو نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې او جګړې له امله لس تنو ته مرګ ژوبلا وشته ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د نړۍ او اسداباد ترمنځ غځېدلې سړک د ترافیکو پر مخ وتړي. تیر ماښام مهال د ملي اردو ځواکونه په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره غازی آباد ته روان وو چې د ګوی په سیمه کې یو موټر د سړک پر غاړه په ځای په ځای شوي ریموټ لرونکي ماین برابر شوی چې پکې د ملي اردو څلور تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زمونږ یو اراده ټانک د ماین چاودنې سره مخ شوی چې پکې د ملي اردو دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې هلته سخته جګړه روانه وه چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور ټپیان دي او یو ولسی وګړی هم زخمی شوی دی. قومندان وایي په یاد ساحه کې ټول بهرني طالبان دي چې ډیری وختونه په لاره کې ماینو نږدي د ترافیکو پر مخ سړک تړي او خلک د ستونو سره مخکوي.
اکثر انجا مخالفین خارجي درې وجود دره کې تایید میکنن.
اکثر دلته خارجي مخالفین موجود دي چې تهدیدات کوي او خلک زوروي. تیر ورځې هم غوښتل چې لار بند کړي خو په وخت ورته امنیتي ځواکونو ځانونه ورسول او د لارې بندېدو مخه یې ونیوله. هغه وای په یاد لاره د نورستان کامدیش او برګی مټال د کونړ ناړۍ او غزیاباد ولسوالۍ پرتی دي چې د لارې په اوږدو کې ډیری وختونه وسلوال مخالفین د موټر ضد ماینو نږدي. د افغان ځواکونو ترڅنګ پکې ملکی وګړو ته هم زیانونه اوړي. تر اوسه وسلوالو مخالفینو د یادې چاودنې او جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په عراق چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي وایي چې دې وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویندوی نن په دې اړه په بغداد کې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د فرشتي جنازې په راپور کې اورو.
د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن نن په بغداد کې وویل چې د داعش وسلوال په دفاعي حالت کې دی او له پوځي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د سټیو وارن په وینا دغې وسلوالې ډلې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمه چې مخکې یې په لاس کې وه له لاسه ورکړې ده. سټیو وارن وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو نوې سیمې نه دي نیولې. داعش په عمومي ډول د هغو سیمو 10% له لاسه ورکړي چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وه. د سټیو وارن په وینا داعش وسلوال په عراق کې له سنجار او نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولو ته نږدې د سوریه د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي یې هم څو ورځې مخکې دغه وسلوال وایستل. داعش وسلوالو درمان کال له پسرلي راهیسې نوې سیمې نه دي نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن وویل د ټولو مسئلو موږ ته څرګنده کړې چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن نن وویل
There have been several Daesh attacks.
د داعش وسلوالو په وروستیو کې د رمادي شهر په شاوخوا او د حدیثه شهر په شاوخوا کې ځینې حملې کړې دي چې یوه یې هم نه وه بریالۍ. دا ډېره مهمه ده چې د داعش حملې له بریالیتوبه پرته پای ته رسېږي، خو د اسلامي دولت وسلوال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصل په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. د عراق صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د موصل شهر به هم له دغو وسلوالو څخه ونیول شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د آزادۍ رادیو خبري ساعت دی. په پام کې ده په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځانګړې مجله اکو بکو په څو ورځو کې چاپ سي. د دې مجلې مسؤلین وایي هڅه کوي دا مجله د کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ نورو سیمو ته هم ورسوي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې پیل سوې خو زیات دوام یې نه دی کړی. صالح محمد صالح د اکو بکو مجلې له موسس غوث الدین فرودتن سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې دا مجله به څنګه خپروي.
په دې مجله کې به بېلابېلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بېلابېل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بله، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو دپاره ځینې مختصې مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو دپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلوو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو دپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېرو وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې له مخه هم هڅې شوي دي او د ماشومانو لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوي دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې له دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړې، له هغوی سره خبرې کړې دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې، تاسو دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او سره کوم پلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري، که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسو رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات دې ټولو ولایتونو ته ورسوو، ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به وي.
د کوچنیانو لپاره د اکو بکو مجلې له موسس غوث الدین فروتن سره مو د صالح محمد صالح مرکه اورېده. په کابل کې 4:59 دقیقې سوې. اوس هم هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان درې دوه هرکلی وکړ. او په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک چارواکي په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګری د دوشنبه شپې وسلواله حمله د کابل او دلی د ګډ دشمن تخریبي فعالیت بولي. همداراز مو اوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې به مرسته وکړي.